سلامونه د ازادي رادیو مزګرنی خبری مجله ته خراغلست. قدر من اوریدون کول د شپې د ازادي رادیو خبرونه په 12 شپږمی منځنه یو چپو پیلېږي. دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. د ناروې د کډوالو د شورا رئیس وایي افغانان اوس په یو ډیر بد حالت کې دي او نړیواله ټولنه باید مرستې ورسره وکړي. یان اګلند نن پر خپل ایکس پاڼه د ناټو لغړو هیوادونو غوښتي دي چې د هغو 30 میلیون افغانانو په خاطر چې په 2021 کال کې له افغانستانه د دې ځواکونو تر وتلو وروسته یوازې پریښودل شوي مرستې بیا پیل کړي، له چارواکو سره ښکیل شي او دوامداره حل لارې ولټوي. هغه د ناټو پر غړو د انتقاد په بڼه ویلي دي چې ښځې او نجونې ستاسو د مبهم چلند لوړه بیه پرې کوي. ښاغلی اګلند زیاتوي چې مرستندوی موسسې یوازې نشي کولی هغه تشه ډکه کړي چې د پراختیایي موسسو د ناببره بندېدو له امله رامنځته شوې ده. د اګلند په وینا له چارواکو هاخوا د افغانستان وګړي د ثابت، شفاف او اوږدمهاله ملاتړ مستحق دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د ورځې 40 میندې او 118 ماشومان د امیندوارۍ او زیږون اړوند د مخنیوي وړ ناروغیو له کبله مري. WHO پرون په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې که کافي بودیجه ترلاسه نه کړي نو ښایي د مړینو شمیر لا زیات شي. د سازمان وایي د روغتیايي جدي پیښو پر وړاندې د مقابلې لپاره نورو 352 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. WHO زیاتوي چې تیر میلادي کال د بودیجې د ډېر کمښت له وجې په افغانستان کې ټول ټال 328 ثابت او ګرځند روغتیايي مرکزونه تړل شوي او سکل هم په دې هیواد کې 310 مرکزونه له مالی ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د میلادي کال په تیرو دوو میاشتو کې د کانګو د ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان شرافت زمان نن په یو پیغام کې وویل د روان کال لپاره په ټول افغانستان کې د دې ناروغۍ 203 مثبتې پیښې ثبت شوي او له کبله یې تر اوسه شپږ ناروغان مړه شوي دي. د هغه په وینا دا ناروغي معمولا د هوا له تودېدو سره زیاتېږي. ښاغلی زمان خبرداری ورکوي چې خلک دې په تېره د اختر په ورځو کې چې د قربانۍ لپاره له حیواناتو سره تماس زیاتېږي له احتیاط څخه کار واخلي او روغتیایي سپارښتنې دې په پام کې ونیسي. کانګو یوه وایروسي ناروغي ده چې له څارویو څخه انسانانو ته د وینې له لارې سرایت کوي. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن مصر او اسرائیل ته ولاړ شي. بلینکن به قاهره ته په سفر کې د هیواد له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وګوري او بیا به اسرائیل ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیان لمخې بلینکن به د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او له دفاع وزیر یوف ګالنت سره وګوري. بلینکن به د سفر په ترڅ کې روانه اونۍ اردن او قطر ته هم ولاړ شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د مې په 1 په غزه کې د اوربان لپاره یو طرح اعلان کړ چې په 3 پړاوونو کې عملي کېدای شي. دا کتنه په داسې حساس وخت کې ترسره کیږي چې واشنگټن پر حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني او همداراز پر اسرائیلو فشار زیات کړی دی څو په غزه کې اوربان ته غاړه کېږدي. او د سویس ولسمشره ویولا ام هردوایي چې د راتلونکې اونۍ په پیل کې د اوکراین د سولې په سرمشریزه کې به نوي هیوادونه او نړیوالې موسسې ګډون وکړي. میرمن امهرت نن د سویس په برن ښار کې د خبرو پر مهال وویل د دې غونډې ګډونوال به چې نیمایي یې د دولتونو او حکومتونو مشران دي هڅه وکړي چې په اوکراین کې د څه باندې 2 جګړې د پای ته رسولو لارې چارې عمومي. د اوکراین د سولې سرمشریزه داسې مهال جوړېدونکې ده چې په اوکراین کې جګړو زور اخیستی. د ازادۍ رادیو مازدیګرنۍ خبری مجله اوري. نن دوشنبه ده. د 1403 هجري لمریز کال د غبرګولی یا جوزا 21 ده چې د 2023 میلادي کال د جون له 10 نیټې سره برابر ده. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. وبوري چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې هر ورځ لسګونه میندې او ماشومان د امیندوارۍ او زیږون اړوند د مخنیوي وړ ناروغیو له کبله مري. د موضوع به په یو مرکه کې نور هم وشاربو.
ډېر یو غټه فاجعه ده د افغانستان لپاره. هغه ملت کې چې مور او ماشوم مسؤوله نه وي، انفرد یو ملت مخ خرابې روان وي.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت وی د طالبانو حکومت د افغان کډوالو د استلو په بدل کې غواړي نړیوال رسمیت ترلاسه کړي. دا وروسته لدی چې په جرمنی کې د پولیسو پر یو افسر له وژن کې برید وروسته له جرمنی څخه د افغانانو د استلو غوښتنې زیاتې شوې.
دومره ما تکلیف په دې لاره وخت که بل مې وخت که خطراتو راته هلته نور شیین او نو چې زه اوس مثال بېرته خپل ملک ته واستول شم نو دا خو بیا نه کېږي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې یو شمیر مرستندوی ټولنې وایي په وروستیو سیلابونو کې د افغانستان لسګونه ښوونځي ویجاړ شوي دي.
خلق او ماشومان له بی درسي او له غونه ډیر کړيږي او د خلکو امید او خواهش دا ده چې دوی ته بیرته خپل مکتبونه فعال شي یا د مکتبو لپاره خیمه ورته جوړ شي.
په نړیوالو مسایلو کې به منځني ختیځ ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه جزئیات واورئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی راپورتا د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې لسګونه میندې او ماشومان هر ورځ د امیندواری او زیګون اړوندو د مخنیوي وړ ناروغیو لکه بلمري. دبليو ایچ او په خپل یو تازه راپور کې خبرداري ورکړی چې که د مرستو په برخه کې بودیجه کم شي نو دا شمیرې به تر دې هم لوړې شي. د دې سازمان د راپور له مخې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې 422 ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونه د بودیجې د سخت کمښت له کبله تړل شوي دي. فیروزه عزیزي او په دې اړه تفصیل.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې پر روغتیایي وضعیت د اندېښنې په څرګندولو ویني هر ورځ 24 میندې او 1.5 ماشومان د امیندوارۍ او زیګون اړوندو د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. دغه سازمان د یک شنبه په ورځ د جون په 9 نیټه د راپور په خپرولو ویلي دا شمېر میندې او ماشومان د مخنیوي وړ ناروغیو او روغتیایي مرکزونو او خدماتو ته د نه لاسرسي له امله مري. WHO خبرداري ورکړی چې که د مرستو په برخه کې بودیجه لا کمه سي د میندو او ماشومانو د مړینې د شمېرې به لا لوړې سي. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي د 2040 او 2050 کلونو د 423 میلیونه ډالرو بودیجې ترڅنګ بیړنیو او جدي ګواښونو ته د رسیدنې لپاره د 325 میلیونو ډالرو اضافي بودیجې ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز به په افغانستان کې د ښځو وضعیت لا پسې خراب کړي. دا په داسې حال کې ده چې په لرې پرتو ولایتونو او سیمو کې یو شمېر کورنۍ وایي کافي او په اسانه توګه روغتیایي مرکزونو او ډاکټرانو ته لاسرسی سخت دی. د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ اوسېدونکي کی اسدالله ازادي رادیو ته وویل
دلته نه دغه ده کوچنی د مریضۍ په هکله باندې یعنی دغه ده ولادت پر وخت باندې موږ د دغه مریضۍ او مشکلاتو سره د زموږ د کورنۍ غړي او زنانې او دغه سیاسري ورسره موږ یې دادی خپله هم ښه مثال او نور د زموږ دوستان شاوخوان درکوو چې هغوی بیچارهګان د ډېر مشکله سره مخ دي. دلته په نامه ماش ډاکتران دي نه یو دوا نه یو سي هغه تداوي وشي کېږي نه یو قابلي و ډاکتران شته سره.
بلخوا د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ یوې اوسېدونکې او د شپږو ماشومانو مور د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د 15 میاشتو ماشوم امیندواره ده او تر اوسه په اسانه ډول روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
بیزو شخصی کې نکول نزوټی معنی کول تا خو نشته کې نکون کې او شی هم نشته دي او نور یو شی دا ویم نشته دي سیدم ان اوس روان املا می ور سره کوي او سر مر باندې ګرځي او زما خپل کې چې څو کول کې دوه لورانی پیدا شو چې به څو د سپټال کور را سیدا دي ماسینا یې ځای کړو بس عمل تم مړه شو په تخ پا ما شومانی به ځان دی یو پینځه میاشتې هغه خورانه یو سنه ودی شو دو ایستا پکې هغه مړې شو.
دا په داسې حال کې دا چې د روغتیا نړیوال سازمان راپور لمخې په 2023 لسم کال کې په افغانستان کې 428 ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونه د بودیجې د سخت کمښت له امله تړل شوي دي او 310 نور روغتیایي مرکزونه له مالی ستونزو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خبره د روغتیایي مرکزونو تړل کېدو تر 15 کلونو کم عمره شپږ لکه ماشومانو او 240,000 د زیاتو امیندوارو او شیدو ورکوونکو میرمنو په ګډون له 3 میلیونه زیات کسان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی بې برخې کړي دي. هڅه مو وکړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د روغتیا نړیوال سازمان د راپور او د دغو عامو افغانانو د اندېښنو په اړه د تدابیرو معلومات ولرو، خو ویاندې شرافت زمان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د اقتصادي ناورین، بیکاری او یو شمېر ولایتونو کې ویجاړوونکو سیلابونو له امله، د ساري ناروغیو او بیکوره کېدو له امله اکثریت ښځې او ماشومان روغتیایي خدماتو ته په اسانه لاسرسی نه لري، همدارنګه د خوړو له کمښت او خوارځواکۍ سره مخ شوي دي.
و موریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ورځې 40 میندې او 118 ماشومان د امیندوارۍ او زیږون اړوندو د مخنیوي وړ ناروغیو له کبله مري. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره مې په هالند کې له ډېره ډاکټرې محبوبې میناپال سره چې اوسمهال په افغانستان کې په همدې برخه کې یو پروژه هم پیل کړې ده مرکه وکړه، او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې هغه ناروغۍ چې میندې او ماشومان ترې مري عمده یې کومې دي؟
د مارګو میر دلایل د زیګندون په وخت کې په دریو بخشو کې تقسیمولای شو. د زیګندون مخکې مرحله ته ولادت ته وخت پورې، د زیګندو په مرحله کې هغه وخت چې ماشوم په دنیا ته رسي، او دریمه بخش ته دریو میاشتو بعد د ماشوم د ولادت نه تقسیموي. زیاترین د مړینې دلایل دغه د زیګندون په وخت کې دي چې د یو درې عمده دلایل یو د وینې ځای کېدل دي د زیګندون په وخت کې، دوه مې د پلاسنټا یا جوړې په عامیانه ژبه پاتې کېدل دي چې د یو دلیل نه مور وینه ضایع کوي او فشار یې کته کېږي او د مرګ سبب کېدای شي، او درېیم مې د ماشوم پوزیشن یا هغه څه رقم ماشوم پرهم کې په کوم حالت کې پروت دی او په کوم حالت کې ولادت صورت نشي، نو هغه هم کېدای شي چې مثلا د ماشوم اوګه اول تولد شي او سر یې ترس تولد شوی نه وي، نو دا باعث دو کېږي چې رحم مور په وجود کې چیرې شي او د هغو دلیل نه شدید خونریزي پېښه شي او د مور ضایع شي. مخکې د ولادت او بعد د ولادت نه اکلمسی چې دغه لوړ فشار د مور دی او مور ډیر زیات پرسوب پیدا کوي او پر ډوډۍ او زړه د کورنل ویږي، شکر ډیر شدید شکل لري، او بل بعضی مریضانو چې مور پیش ولادت نه سالمه ده منتها د حمل په وخت کې ځان ظاهری وي.
بله،
نو دغه عمده دلایل.
مننه میرمن میناپال. ولې د ناروغیو ته د مخنیوي وړ ناروغي ویل کیږي؟
اکثره دغه دلایل چې د مور د ضایع کېدو کې بله د قابل جلوگیری دي، او د وخت امکان لري چې مور د خصوصا هغه میندې چې های ریسک دي یا خطر دي یو اختلاط د ولادت وخت کې لوړ دی، دا مور وخت یعنی د شروع د حمل نت کنټرول لاندې ونیول شي، او اغه موران چې په لوړ ریسک د اختلاطات لري په خپل وخت باندې یو صحی مرکز ته مراجعه وکړي او ولادت د صحی پرسونل ته نظارت لاندې صورت ونیسي. نو دا مهم دغه دی چې مور چې ریسک لري هغه پیژندل شي او یو مرکز صحی ته مراجعه وکړي، دغه یو مهم دلیل دی. او دوام دا دی چې په کور کې چې ولادت کیږي او کوم اختلاط واقع کیږي، مور په اولین فرصت کې یو مرکز سیته ورسول شي، ولی چې آسانه جلوگیری دغه ده که مور وینه ضایع او وینه واخلي ضایع کیږي نه، یعنی د مز نه نوچي، او که مثلا فشار کته وي سیروم واخلي مور بیرته نورمال حالت ته راشي.
بله، تاسو هم په افغانستان کې له دې ډلو میندو سره د مرستې لپاره عملی کار پیل کړی دی. هلته دا شمیر خورا زیات دی، 40 میندې په یو ورځ کې، یعنی د دې خبره په کال کې تقریبا څه کم 9000 میرمنو ته رسیږي. هلته چې تاسو په افغانستان کې عملی کار کوئ، دا ښځې وینې تاسو په خپلو کلینیکونو کې علاج کوي، چیرته دوی سره مخامخ کیږي؟ د خپل تجربه لاند لطفا راته وایي.
زه به کوشش وکم چې لنګ دا موږ چې کوم کار افغانستان کې کوته استه توضیح کما د مرګومیر د موران په افغانستان کې د اوس په آسیا کې لوړترین ارقام دي او دا ډیره یو غټه فاجعه ده د افغانستان لپاره چې هغه ملت کې چې مور او ماشوم مسؤول نه وي په حساب هغه د انفرد دی یو ملت حساب خرابی روان وی د موږ یو کوچنی مؤسسه په نام د مور او ماشوم د نجات مؤسسه د دې ابتکار او اساس د څو افغاني ډاکټرانو په هالند کې په همکاري د هالندي ډاکټرانو موږ نشي د 2018 کال نه او دا موږ د غټو مؤسسات د دنیا نه یا د یو نه کوم کومک چې نه خلو د فقط ډاکټرانو لاس په لاس شوی دی او د موږ هدف دا دی چې موږ هغه کلیو کې چې اصلا طبي امکانات خصوصا هغه موران چې لوړ لیسک لري په وخت باندې دا پیدا کړو او کومک ورسره وکړو چې یو صحي مرکز ته یې ورسولی شو او چېرته چې امکان ولري د موږ مسلکي نرس ته په کور کې د دې سره کومک وکړو.
په هالند کې ډیرا ډاکټره محبوبه مینپال و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د افغانستان د روانو چارو اړوند نور راپورونه هم لرو خو سورزو نړیوال مسایلو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په غزه کې د اوربند د ټینګولو د هڅو په ترڅ کې نن د منځنی ختیځ هیوادونو ته خپل سفر پیلوي. بلینکن به په دې سفر کې مصر، اسرائیل، اردن او قطر ته ولاړ شي. دا سفر داسې مهال پیلېږي چې متحدو ایالتونو پرون وویل چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتنه کوي چې د هغه پریکړه لیک مسودې ته رایه ورکړي چې په غزه کې د سمدستي اوربند د ټینګښت د پلان ملاتړ کوي. په دې اړه جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن له مصر او اسرائیل څخه کتنه ترسره کړي. دغه کتنه په داسې اساس وخت کې ترسره کیږي چې واشنگتن پر حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او اسرائیل فشارونه زیات کړي تر څو دواړه لوري په غزه کې اوربند ته غاړه کیږدي. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې دا په اتو میاشتو کې کله چې حماس پر اسرائیل برید کړی او اسرائیل هم په ځواب کې په غزه کې پراخه جګړه پیل کړې. سیمې ته د ښاغلي بلینکن اتم سفر دی. بلینکن به قاهرې ته په سفر کې نن د دې هیواد له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وګوري او له هغې وروسته به نن اسرائیل ته هم ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې د ورځې د بیان له مخې بلینکن به د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او دفاع له وزیر یواف ګالانت سره وګوري. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې سفر په ترڅ کې روانونه اردن او قطر ته هم ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر وویل چې بلینکن به په دې سفر کې له خپلو شریکانو سره پر دې خبرې وکړي چې اړتیا ده یوه موافقه ترلاسه شي تر څو د ټولو یرغملو خلاصون یقیني او هم د دغې جګړې د لا پراخېدو ډاډ حاصل شي. میلر زیاته کړه چې بلینکن به پر دې ټینګار وکړي چې دا مهمه ده چې حماس د اوربند لپاره وړاندې شوې طرحه ومني. له دغه سفر سره په یو وخت د امریکا متحدو ایالتونو پرون یکشنبه اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا یې غوښتنه کړې چې د هغه پریکړه لیک مسودې ته رایه ورکړي چې په غزه کې د سمدستي اوربند ټینګېدو د پلان ملاتړ کوي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د امریکا د پلاوی ویاند نت ایونز کړي خدای نه دی ویلي چې دغه پریکړه لیک پر مسودې به په امنیت شورا کې کله رایه اخیستل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د مې په یو دیرشمه په غزه کې د اوربند لپاره یو طرحه اعلان کړ چې په دریو پړاوونو کې به عملي کیږي. د دغه وړاندیز له مخې به اسرائیل په بشپړه توګه په غزه کې جګړه بندوي. د حماس له لوري د ټولو برمتو د خوشي کېدو په بدل کې به د اسرائیل له زندانونو فلسطیني بندیان خوشي کیږي او په غزه کې به د بیا رغونې چارې پیلېږي. اسرائیل په غزه کې وروسته له هغې پراخه جګړه پیل کړه چې د تیر کال د اکتوبر په 1 د دې هیواد پر قلمرو د حماس ډلې د برید په نتیجه کې شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او 2500 نور یرغمل شول. اسرائیلي ځواکونه د تیر شنبه په ورځ په غزه کې د عملیاتو په نتیجه کې 4 تنه چې د اکتوبر له 1 رئیس له حماس سره یرغملو آزاد کړل. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت په خبره په دغو عملیاتو کې 204 یا فلسطینیان ووژل شول. د روغتیا وزارت چارواکو هم دارنګ دي یک شنبه په ورځ په دې جګړه کې د وژل شو فلسطینیانو شمیر له 2000 زیاتو خود.
راپورونه مرکه او اوریدونکی
لا ازادي رادیو ما سیګرنې خبري مجله اوري د راپورونو لمخې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د طالبانو حکومت د افغان کډوالو د استلو په بدل کې غواړي نړیوال رسمیت ترلاسه کړي. د څرګندونې د سرایوو ټایمز خبری شبکې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د ویان له قوله خبري کړي دي. په منهایم ښار کې د یو افغان پناه غوښتونکي لخوا د یو پولیس تر وژل کېدو وروسته په جرمني کې د مجرمو او افراطي پناه غوښتونکو د استلو په اړه غوښتنو زور واخیست. له بلې خوا هغه افغانان چې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې اوس اندېښمن دي چې ونه ایستل شي.
سرایوا ټایمز د یکشنبې په ورځ د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې د هغو افغان کډوالو چې د جرمني امنیت ته ګواښونکي دي د ایستلو په صورت کې د طالبانو حکومت غواړي چې په رسمیت وپیژندل سي. د دغه راپور له مخې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویان جنیس کومټر د جمعې په ورځ په برلین کې په یوه خبري غونډه کې ویلي چې طالبان د افغان کډوالو د هر ډول ستنېدو په بدل کې لږ تر لږه نړیوال جزئي په رسمیت پیژندل غواړي. نوموړی زیاتوي چې جرمني د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او نه ورسره همکاري کوي او د ده په خبره دغه هیواد له طالبانو سره یوازې په تخنیکي او فردي مواردو کې په اړیکه کې دی. په راپور کې دا هم راغلی چې طالبانو تر دې وړاندې هم د مجرمینو او هغو کسانو د منلو په برخه کې د همکارۍ اعلان کړی چې جرمني ته ګواښ ګڼل کیږي. په همدې حال کې د جرمني په منهایم ښار کې د یو 25 کلن افغان کډوال لولوري د یو پولیس له وزل کېدو وروسته د جرمني هیواد ته ایستلو بهیر ته جدي پاملرنه کړې. پر پولیسو او څو نورو کسانو د دغه افغان کډوال بریت افراطي بلل سوی دی. د جرمني حکومت د امنیتي ګواښونو له امله افغان او سوریایي کډوال خپلو هیوادونو ته نه دي استولي، خو د سرای وا ټایمز راپور له مخې د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د پنجشنبه په ورځ ویلي چې غواړي افغانستان او سوریې ته مجرمینو د شړلو اجازه ورکړي او د دې لپاره د لارو چارو په لټه کې دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه له جرمني 6,314 پناه غوښتونکي استل سوي، په داسې حال کې چې د 2023 کال په همدې موده کې 4,902 نوي پناه غوښتونکي استل کېدل ثبت سوي دي، چې د تیرو دوو کلونو په پرتله 1.5% زیاتوالی ښیي. خو هغه افغانان چې له جرمني د پناه غوښتنه کړې اوس له دغه هیواد څخه د ځان ایستل کېدو ته اندېښمن سوي دي. په جرمني کې دوو افغان کډوالو چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نمونه په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
یو کس جرم وکړ نو جرم فرضي ده، نو باید هماغه کس ته سزا ورکول شي، هغه د ملک څخه ایستل شي. نو دا خو باید ټول افغانان په دې کې داخل نه شي، ځکه چې زه خپله نه راغلم، ټول لاس ورځنه کې کم کې مدلته. نو دا خو په دمنه سزا دومره ما تکلیف په دې لاره وخت کابل می وخت د خطرات راته تلته نور شي نه. نو چې زه اوس مثال به تخپل متواصل شم، نو دا خو بیا نه کیږي. نو مونږ په دالمان په څه نه غواړو، مونږ ته غواړو چې المان تابعیت وکړو.
په مدته سمو مې شه کما پیاده برا کلم و از ترکیه تا خط خپل المان رسوند.
درې میاشتې کیره چې له ترکیه څخه جرمني ته په شورا غلېم، پر لار می جدي ګواښونه ولیدل. پلار کور می خرڅ کړ په دې هیله چې جرمني یو خوندي ځای دی راغلم. اوس چې د جرمني شیاړ خی ګوند غواړي له جرمني کډوال وباسي، دا زما او د ټولو افغان کډوالو لپاره چې په جرمني کې دي د اندېښنې وړ سوي دی.
و ای وایس نگرانی من شخصا شده.
خو په یاد راپور کې دا هم ویل شوی چې په جرمني کې د کډوالو د حقونو یوې ادارې د دغه هیواد صدر اعظم پریکړه غندلې ده. د راپور له مخې د دې سازمان مشر کارل کوپ د جمعې په ورځ د ایکس بورګر الګماینه ورځپاڼې ته ویلي چې د نړیوالو قوانینو له مخې په ښکاره توګه افغانستان او سوریې ته د کډوالو ایستل منع کوي. د نوموړي په خبره دواړه هیوادونه د شکنجې او غیر انساني سزا په ورکولو پیژندل سوي. له بلې خوا د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسي فایزر ویلي دي چې دوی د ایستلو په بهیر کې د هغو مسلمانانو او هغو اسلام پالو ترمنځ چې د دوی پر ضد سخته مبارزه کوي توپیر په پام کې نیسي.
شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپریږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. یو شمیر نړیوال سازمانونه وایي چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو په پایله کې لسګونه ښوونځي ویجاړ شوي دي. مرستندوی ټولنې وایي چې دا ښوونځي او ټولګي په غور، بغلان، بدخشان او فاریاب ولایتونو کې دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د روسیو سیلابونو د ویجاړیو او تلفاتو د راپورونو په دوام یو شمېر نړیوال سازمانونه وایي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د مې د لسمې له سیلابونو وروسته لږ تر لږه اویا ښوونځي او لسګونه سیمه ییز ښوونیز ټولګي په بشپړ یا جزوي توګه ویجاړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف، د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن او د افغانستان د ښوونې او روزنې کلسټر د یکشنبې په ورځ په یو ګډ راپور کې ویلي چې د وروستیو سیلابونو له امله 540 ښوونځي او دیش ښوونیز ټولګي په بغلان، بدخشان، فاریاب او تخار ولایتونو کې په بشپړ ډول ویجاړ یا زیانمن شوي دي. په راپور کې زیاته شوی چې په غور ولایت کې 25 دولتي ښوونځي ویجاړ او 24 نور ښوونځي زیانمن شوي دي، او همداشان 22 ښوونیز ټولګي ویجاړ او یو نوي نور یې زیانمن شوي دي. دغو سازمانونو ویلي دي چې د یو شمېر خیمو او تعلیمي موادو له برابرولو سره سره په دغو سیمو کې ښوونځي لا هم مرستو ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي د زده کوونکو د زده کړو د دوام لپاره تر هر څه زیات خیمو ته اړتیا ده. یونیسف، سیف د چلډرن او د افغانستان د ښوونې او روزنې کلسټر د سیمه ییزو تعلیمي ډلو د همغږي کوونکو د معلوماتو پر بنسټ ویلي چې په دې برخه کې ټول ښکېل کسان د بودیجې د محدودیت له امله د ځواب ویلو په موقعیت کې نه دي. په ورته وخت کې په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوي کورنۍ چې ماشومان یې ښوونځیو ته له تګ څخه پاتې دي، غواړي چې ژر تر ژره ماشومانو ته یې د زده کړو د بیا پیل لپاره زمینه برابره شي. د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ د شیخ جلال کلي اوسیدونکی میرویس او د فاریاب د المار ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالرازق ازادي راډیو ته وویل
عامل منفیات اساسات ډیر جات له منځه تللي دي. افتاب او مسجدونه ټول تخریب شوي، خلک او ماشومان له بې درسۍ او له یغونه ډیر کړیږي، او د خلکو امید او خواهش دا ده چې دوی ته بیرته خپل مکتبونه فعال شي یا د مکتبو لپاره خیمې ورته جوړې شي.
سیلابونه ښوونځي ویجاړ کړي، د درس ویلو لپاره هیڅ ځای نشته. له یوې میاشتې څخه ډیره موده وشوه چې سیلاب راغلی، نه درسونه شته او نه زده کړه. ټول زده کوونکي له زده کړو پاتې دي.
په ورته وخت کې په غور کې د یو خصوصي ښوونځي مسؤول مدیر غلام سخي څخه ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر هغه زده کوونکي چې د کورونو د ویجاړېدو له امله نورو سیمو ته کډه شوي، نه دي توانېدلي چې بیرته خپلو زده کړو ته ستانه شي.
له بده مرغه موږ په دې نه یو توانېدلي. ځینې هغه زده کوونکي چې کورونه یې د سیلابونو پر لاره وو ښوونځي ته راولو، ځکه کورونه یې ویجاړ شوي او بل ځای ته کډه شوي دي. هغوی لپاره تګ راتګ ډېر ستونزمن شوی، ځکه له ښوونځي څخه په لرې واټن کې پراته دي.
د یونیسف لخوا د خبرو شوو یو شمېرو له مخې په بغلان، بدخشان او غور ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون 350 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی، او په دغو ولایتونو کې 1800 کورونه هم ویجاړ شوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ټول افغانان د افغانانو څخه هیله کوم، امید لرم چې په دې غلوی اختر لپاره چې د کوم بې وزده کسان نو سره باید مرسته وکړه. هغه یتیمان چې سرپرست نه لري، دغو سره دی باندې ده فرض ده چې د دغو سره مرسته وکړه او دغو لاسنیوی وکړه. د ټول افغانانو چې د ګیزر د بېګا چې یعنی دمره ولري چې د خپل مشکل په حل کړی شي. په ټول افغانانو دا یو ځل بیا غږ کوم چې د یتیمانو سره مرسته وکړي.
السلام علیکم، زه متولا جانم د هلمند ولایت مساکلات ولسمه سره اړیکه نیولې ده. زه غواړم چې د مساکله او بیا در غریشه پر یاد سړک ډیر خراب دی. موږ غواړو چې دا سړک موږ ټول ورسوالۍ د خلکو دا په وار وار دا ویلي چې دا سړک تر ته جوړ شي. موږ خپل مریض نه سو رسولی، ډېره لار ده، لار ډېر خراب ده، حتی د موټر دی چې د تګ نه ده. نو موږ غواړو چې دغه زموږ خبره د لوړو مسؤلینو پرې ورسوئ. مننه، خیر.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته، د زابل ولایت اتغرله ولسوالۍ پیغام درته پرېږدم. محترمه، موږ خپله زمینداره خلک زموږ د اتغر په ولسوالۍ کې غنم، بادام، انګور، زیره دا مهم پیداوار دي. بدبختانه سږ کال پیداوار او حاصل سم دي، هغه ټوله د تیرو بارانو او ژلۍ له لاسه خراب او له ښې ووتو. بادام مو هم ژلۍ توکو چې اوس په درختو کې نسته، انګور مو انګور ژلۍ خراب کو، زیرې وې غنمو ټوله را پیماله کو. پر هغه سربېره موږ سره کومې داسې مرستې نه دي سوې، داسې نه مکمل توګه مرستې نه دي سوې. سرې میاشتې له خوا څخه چې کومې مرستې رالي، هغه مرستې د دې پر ځای چې موږ ته یو خوراکي توکي راکړي. مشتش صابونان شامپوګان کمپلې او لوښې راکو موږ چې اولنه لرو لوښې څه د پاره په کوم اخشار دي چې خوراکي مواد غوړي چای بوره اولنه لرو موږ صابونانو ته به کومه ضرورت پیدا شي همدغه مهال دی سرکار د اتغر د ولسوالۍ حاصلات مکمله توګه ختم شوي دي
ستاسو پیغام